באמריקה רג רדיו אשנה
אשנה רדיו
אשנה רדיו רדיו אשנה
סדאי
محترم اوریدونکو السلام علیکم دا د امریکا غاګ واشنگټن دی نن د شنبه ورځ ده او د 1315 هجری شمسی کال د وری اتیشتمه ده چې د 2014 میلادي کال د اپریل 14 نیټې سره برابرېږي دا وخت په واشنگټن کې د ماخوسن 9 بجې دی او په افغانستان کې د سهار 6 بجې کېږي د مهمو خبرونو غټه کې
افغان حکومت وایي چې د کندز پر ښار د طالبانو برید پر شا تمبولې دي پاکستان وایي ISI په افغانستان کې د CIA پر مرکز په برید کې لاس نه درلودلی او د یمن د پاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د داخلو خواو څخه غوښتي چې د سولې خبرو د پیل مخکې د خپل اختلافات حل کړي
د امریکا غږ آشنا رادیو دوهمه نیم ساعته سهارنۍ پښتو خپرونه پیل کیږي په دې خپرونه کې به واورئ چې په سلګونو کسانو پرون په ګردیز کې یوه احتجاجي غونډه وکړه د عفوي نړیوال سازمان وایي چې په نړۍ کې د قیدیانو د اعدامولو پیښې زیاتې شوې دي د امریکا د دفاع وزیر اش کارټر د جنوبي چین په سمندرګي کې امریکایي قواوې معاینه کړې او د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان له آذربایجان سره د بشپړ ملاتړ اعلان کړی دی لومړی به د حسیب الکوزینا د دې ساعت خبرونه واورئ
طالبانو د قندوز په شهر باندې د څلورو خواو بریدونه کړي خو حکومتي چارواکي وایي چې دغه بریدونه یې پر شا تمبولې دي د پولیسو د سپینزر زون قومندان شیر عزیز کمال وایي چې په محلي وخت د جمعې په سهار 4 بجې طالبانو د قندوز په شهر د څلورو خواو څخه برید وکړي او خو د دوی بریدونه یې پر شا تمبول پاکستان پرون د چمه پورې زغې داغان رد کړی چې وایي ISI د قانی د شبکې سره مرسته کړې و چې په 2009 کال کې په افغانستان کې د CIA پر یو مرکز باندې برید وکړي د امریکا په محرم اسنادو کې چې په دې ورسوي کې شاسوي دی راغلي دي چې د پاکستان د استخباراتو یا ISI یو افسر د حقانی شبکې ته $2,00,000 ورکړي دي چې د خوست په ولایت کې چې د پاکستان سره په سرحد کې پروت دی د CIA پر یو مرکز تورستي برید وکړي دا برید د CIA په تاریخ کې تر ټولو خراب برید بلل سوی دی په برید کې د CIA و افسرانو وژل سول او شپږتن نور ټپیان سول د پاکستان د باندنیو چارو د وزارت بیان نفیس ذکریا پرون د جمعې پر ورځ ویل چې موږ په حقیقت کې په هغه وخت کې حیران او حک پک سو او د امریکایانو په وژل کې دوه خوبه دي سو د دې برید مسولیت د پاکستاني طالبانو ډلې په غاړه اخیستی چې مسولیت منلو ویډیو یې هم پرته ده په پیل کې د اردن پر یو ډاکټر باندې تور ولګول سو چې دا برید یې کړی دی هغه د القاعده او امریکا دواړو د لپاره جاسوسي کوله خو نوي اسناد ښیي چې ISI هم په دغه برید کې کلیدي رول درلودلی د امریکا د دفاع وزیر اش کارټر د چین په جنوب سمندرګي کې د امریکا نظامی بیړۍ ته ورغلی دی چې په سیمه کې امنیت د امریکا پر تعهد باندې ټینګار وکړي په دې سیمه کې د چین او څو ګاونډیو ترمنځ د ځمکې د ملکیت پر سر جنجالونه پیدا سوي دي چاغلی کارټر پروند چې می پورز د فلیپین سره د امریکا د ګډو پوځي تمریناتو د پایپ مراسمو کې د چین د جنوب سمندرګي په سیمه کې د امنیت پر اهمیت باندې خبري وکړي د تیر کال د نومبر د میاشتې رئیس د دویم ځل دی چې د امریکا د دفاع وزیر اش کارټر په سیمه کې د امریکا جنگي بیړۍ ته ورځي د یمن د پاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د ټولو داخلو خواو څخه غوښتي دي چې د سولې د خبرو د پیل مخکې د خپل اختلافات حل کړي او دغه هیواد یو کلنی شخړې ته د یو حقیقي سیاسي حل لار راوباسي اسماعیل ولد الشیخ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته ویل چې یمن اوس په یو حساسې شېبې کې دی یو لاره د سولې پر خوا ځي او بل لاره به یوازې بشري او امنیتي وضعیت د ناورین پر لور یوسي نوموړي ویل چې د سولې د خبرو کامیابي چې ټاکل شوې د دوشنبه په ورځ په کووېټ کې پیسې په دې پورې اړه لري چې ټولې خواوې تفاهم وکړي او عزم ولري چې موافقې ته به سره رسیږو هغه د امنیت د شورا پر غړو سیمه ییزو او نړیوالو اړخونو غږ وکړي چې د دې بهیر څخه د ملاتړ وکړي د برازیل ستر محکمه د دغه هیواد ولسمشر ډیلما روزیف هڅې چې خپل د استیزام مخاوني سیرت کړی دی. د دغه هیواد ستر محکمه پرون د جمعې په ورځ او ورځ وروسته لاغنه چې د محکمې استراري غونډه او بلله رایګیري وکړه. دا کار به د روزیف قدرت ته یو غټه ضربه وي، ځکه د محکمې د پریکړې وروسته به اوس دغه هیواد کانګرس هغه استیزا کړي. د محکمې د حکم وروسته د کانګرس د استازو د مجلس غړي به د یکشنبې په ورځ رایګیري وکړي چې میرمن روزیف استیزا کړي او کنه. وروستۍ شمېرنې ښیي چې د کانګرس د غړو 2-3 څوکۍ چې د استیزا دپاره ضروري دي، دې ته آماده دي چې د هغې پر ضد رایه ورکړي. که چیرې د استازو مجلس د هغې پر ضد رایه ورکړي، نو د کانګرس د سنا مجلس به د دې صلاحیت ولري چې د روزیف پر ضد چې پرې تور دي چې د بیا انتخابېدو دپاره یې درغلي کړې ده محاکمه دایره کړي. میرمن روزیف پر هغې باندې لګېدلي تورونه ردوي او وایي چې د استیزا هلې ځلې بې ځایه دي. په جنوبي سودان کې د حکومتي ځواکونو او اپوزیسیون ترمنځ نوې نښتې سوي دي. دا په داسې حال کې ده چې یوازې 15 ورځې وروسته به د یاغیانو پخوانی مشر رایک ماشر جو باته ورورسېږي. د SPLA سیاسي اپوزیسیون یوه نطاق ویلي دي چې حکومتي ځواکونو د روکنا په سیمه کې د دوی پر اډې برید کړی دی. حکومت دا مني چې نښتې سوي دي، خو پرې د یاغیانو پر ځواکونو باندې وراچي. په نښتو کې دواړو خواوو ته تلفات اوښتي دي، خو یوې خوا هم خپل د تلفاتو شمیر څرګند کړی نه دی. او وروستۍ خبر دا چې په داسې حال کې چې د داعش پر ضد جګړه روانه ده، د عراق د کردستان په سیمه کې سیمه ییز انجینران د کردي ځواکونو سره چې د پیشمرګه په نامه یادیږي مرسته کوي چې په وسلو کې نوي آلې ورنصب کړي. سیمه ییز انجینران وایي چې د دوی د دغو آلو له امله د کردي ځواکونو په تلفاتو کې کموالی راغلی دی. دغه انجینران وایي چې دوی په لږو امکاناتو باندې دا کار کوي او داسې خاصه مالي مرسته هم نه ده ورسره سوې، خو دوی دې ته ژمن دي چې د کردي ځواکونو سره مرسته وکړي، ځکه د دوی په وینا باید د داعش مخه په هر قیمت چې ونیول سي. دا او د دې ساعت خبرونه.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ.
دا وخت په واشنگتن کې د مخوستن 9:08 دی او تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو دوهمه نیم ساعته سهرنۍ پښتو خبرونه اورئ. پرون د جمعې په ورځ په سلګونو خلکو په ګردیز کې مظاهره وکړه او د افغانستان د ملي یووالي د حکومت د قانوني مودې په اړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جانکاري څرګندونې وغندلې او هغه د افغانستان په کورنیو چارو کې د امریکا لاسوهنه وبلله. پام وکړئ، د سیمینار زموږ د خبریال ابراهیم رحیمی ریپورت.
ورست له هغه چې د امریکا د بهرنی چارو وزیر تیرونی په کابل کې د ملي یووالي حکومت د کار د مودې په اړه څرګندونه وکړه، د افغانستان د زیاتره سیاسونو د مخالفت لغبرګون سره مخ شوې. جان کیری له جمهور رئیس اشرف غنی سره یو خبري کانفرنس ته ویلي چې د ملي یووالي حکومت د کار موده تر 15 کلونو ده او د دې حکومت د پای ته رسیدو لپاره کومه نیټه نه ده ټاکل شوې. د پکتیا په مرکز ګردیز کې نن د جمعې تر منځ وروسته سلګونو لاریون کوونکو چې د امریکا پر ضد شعارونه ورکول، امریکا متحده ایالات د افغانستان په چارو کې پر مستقیمه مداخله تورن کړل. د مظاهرې یو تن ګډونوال شفیق سحر چې مظاهرې ته یې خبرې کولې، اوسنۍ حکومت د امریکا په لاس جوړ شوی حکومت وباله او وی ویل چې د زیاتره افغانانو لپاره د منلو وړ نه دی. د غلاریون چې د پکتیا د مرکز ګردیز اړوند د تیرې سیمې ځوانانو له لوري په ګردیز ښار کې تنظیم شوی و، شاوخوا 400 کسانو پکې ګډون کړی و. دوی پر افغانانو غږ وکړ چې د ګاونډیانو په ګډون د بل هر هغه هیواد پر وړاندې ودرېږي چې د افغانستان په کورنیو مسایلو کې په یو نه یو ډول د لاسوهنې هڅه کوي.
دا باغویر ملت د سر په بیه همیشه او تل لپاره د دې ملت لپاره قرباني ورکړي. دا موږ یو چارواکو ویاړو چې د افغانستان په دفاع کوي. موږ د هیڅ کله د خارجانو مداخله نه منو.
مظاهره چانو د غرض ملي یووالي پر حکومت انتقاد وکړ چې وسلوالو طالبانو سره د سولې په اړه ثابت دریز نه لري. دوی د هغو داخلي کړیو د مخنیوي غوښتنه هم وکړه چې ګنې د سولې په مخ کې خنډونه جوړوي.
د افغان دولت نه همدغه غوښتنه کوي چې د سولې په اړه د همدوی دریز ثابت وي تر څو د افغانستان د حکومت مخالفین راشي.
پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي هم په کابل کې وی غونډې ته په وینا کې ویلي چې افغانان په خپل هیواد کې د امریکا حضور مني، مګر د ده په وینا دا باید د افغانستان خپلواکي او ملي حاکمیت تر پوښتنې لاندې را نه ولي. ښاغلي کرزي د جانکيري خبرې د افغانستان په چارو کې ښکارا لاسوهنه بللې. هغه ویلي افغانان حق لري چې خپل حکومت د اساسي قانون پر بنسټ وټاکي او هیڅ پردی په دې کې د افغانانو د ارادې تمثيل نشي کولای.
زنده باد افغانستان مجاهد
ملت. ابراهيم رحيمي، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
د بخنی نړیوال سازمان وای چې پروس کال په ټوله نړۍ کې د قیدیانو د اعدام په هي زیاتې شوې دي. دا اداره په خپل تازه ریپورت کې وای چې په 2015 میلادي کال کې لږ تر لږه 1440 قیدیان اعدام شوي. نور تفصیل د لندن نه د امریکا غږ د خبريال هنری رجویل په رپورت کې واوري.
د بخنی نړیوال موسسې په راپور کې ویل شوې دي چې پروس کال د اعدام په هي دومره زیاتې شوې چې په تیرو 15 کلونو کې ساری نه دلیدل شوی. د دې ادارې پراپور کې ویل شوی چې پروسه کال د نړۍ په 15 هیوادونو کې خلکو ته د مرګ سزا ورکړل شوې ده، خو یوازې نوی په سولو کې اعدامونه په ایران، سعودي عربستان او پاکستان کې شوې دي. په پاکستان کې د اعدام سزا تر 2014 کال پورې په موقتی ډول بند شوې وه، خو کله چې وسلوالو طالبانو د پېښور په خار کې په یو خونځي برید وکړ، حکومت هم د اعدام په سزا بندیز لری کړ. د بخنی د نړیوالې موسسې یو کارکونکي چیارا سنگیورګي وایي چې د حکومت د همدې پریکړې نه وروسته په هیواد کې د اعدام پېښې هم یو دم زیات شولې. حکومت په لومړي سر کې ویلي و چې یوازې د هغو جرمونو لپاره به د اعدام په سزا لګول شوی بندیز لری کوي چې د تروریزم پورې تړلې وي، خو وروسته بیا معلومه شوه چې خلک د قتل او ځینو عادي جرمونو په خاطر هم اعدام کېدل. د محاکمو جریان هم ډیر روښانه نه و. په سعودي عربستان کې بیا پروسه کال 155 کسان اعدام شوي دي چې یو یې د شیعهګانو مذهبي مشر نمر النمر هم و. د هغه په اعدام کېدو سره د سیمه په هیوادونو کې د شیعهګانو او سنیانو ترمنځ کړکېچ هم پیدا شو. سره لدې چې سعودي عربستان وایي د اعدام سزا یوازې تروریستان ته ورکول کیږي، خو د بخنی نړیواله موسسه وایي چې په سعودي کې هغه کسان هم اعدامېږي چې د حکومت نه ناراضه وي. په ایران کې بیا اکثره کسان د مخدره موادو په قضیو کې اعدام شوي دي. د بخنی د نړیوالې موسسې کارکونکي چیارا سنگیورګي په دې حق لا داسې وایي. په ایران کې 900 کسان چې موږ حساب کړی دي د مخدره موادو په قضیو کې اعدام شوي. په داس حال کې چې په نړیوالو قوانینو کې ویل شوي چې یوازې په هغو صورت کې د اعدام سزا ورکړ شي چې یو نفر بل نفر قصدن ووژني. د بخنی نړیواله موسسه وایي چې خای په 2015 کال کې به د 1440 ډیر کسان اعدام شوي وي، ځکه چې دغه موسسه په چین کې د اعدام پیښې نه ثبتوي. دا معلومیږي چې په چین کې به زرګونه کسان پروسه کال اعدام شوي وي. دا هیواد د اعدام پیښې دولتي پټ معلومات ګڼي او د هیچا سره یې نه شریکوي. د امریکا متحده ایالات بیا د هغو هیوادونو په قطار کې 15 مقام لري چې پروسه کال پکې زیات کسان اعدام شوي دي. د بخنی نړیواله موسسه وایي چې په متحده ایالاتو کې یوازې 6 کسان اعدام شوي دي چې دا د 1920 میلادي کال را پدې خوا چې د اعدام سزا پیل شوي تر ټولو ټیټه شمېره ده.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15.
لاس کی نسوا د غم نصیب روزی تل دلا سینا وازل فمی زکو دیکری وزار شما بابا میں میار دلان دے زنگا ومائیں ستر گنا کما گنا شوے با چیزڑ مائن شستر گی تلکات گوینا آستر گی ابدار مزیدار اوزار شما ډېر خونکار په بڼو وشتل کوي نه سترګې اسمان اوخ کې باران دی وا پٹی دغم دانے پک کراما درگی اچتی کو گورا ازار شما وی دننگیالو پختنو وی پزڑتا خنائیں بولے اوخ کی نکڑی وا شپ موسم د خوشاله سم سرغ مونا آستر کی بار چاتور والے اوزار شما پتی دل مالت کی زف کو تشمائیں سر کے پچل غڑا و یارا با دلالان گرزی غٹ سر کے خوخوی نا سر کی پکم نور کگی کم اوزار شما وہی چت مجلس یاران میں خوری تیری سنائے سر کے چراغ سینہ دی باغ دے وا
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو
دا وخت دلته په واشنگتن کې د مخوستن 9:00 او 8:00 دقیقې دونکې د متحده ایالاتو د دفاع وزیر اش کارټر پرون د جمعې پوره د جنوبی چین په سمندرګي کې د امریکا د سمندري قواو وی جنگي کښتۍ ته ورغې او له امریکایي قواو نه لیدنه وکړه. پام ورکړئ د امریکا غږ د دفاع د وزارت د خبریال کارلا باب رپورټ ته چې له ښاغلي کارټر سره په دا سفر کې ملګری و.
امریکایي مانوګانو د چین په جنوبي سمندرګي کې د فلیپینانو سره ګډه غازما کړې و. د دغه سمندري تطبیقاتو نه ورځ وروسته د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزیر اش کارټر پریکړه وکړه چې هلته ورشي. احتمال لري چې په دغه سمندرګي کې د سفر کول د چین سره تاوتریخوالي ته لمن ووهي. د امریکا د دفاع وزیر پرون د جمعې په ورځ الوتکې وړونکې کښتۍ یو اس اس جان سی ستینسنا لیدنه وکړله په داسې حال کې چې دغه کښتۍ د فلیپین لویدیس په لوته تقریبا 100 کیلومتره لرې په سمندرګي کې روان و چې دا د چین د جنوبي سمندرګي زړه دی. کارتر د هوایی تطبیقاتو لپاره چې د عملی لخوا سر ته رسول کیږي د پرواز ډیک یا عرشی ته ورغی. وروسته بیا د الوتکې ګاراژ ته ورغی چې د ماڼوګانو نه د دوی د خدمت له کبله ورنه مننه وکړي. د امریکا غږ خبریاله کارلا باب داسې وایي:
This carrier is massive. There are about 5,000 sailors here and about 75 aircraft, including 50 of these F-18 fighter jets like the one behind me.
دغه لوتک اوړون کې کشته ډیره غټه او پراخه او دا په دغه کشته کې تقریبا 15000 مانوګان سپاره دي او د اف 15 جنگي جټ الوتکو په ګډون 15 الوتکې ازمات شادي ول دغه ټول د چین په جنوبي سمندرګي کې دي دا ځکه چې بین المللي سمندري لارې خلاصې وي او هر څوک پکې وژغورل شي د امریکا د دفاع وزیر وای
It's just a piece of a larger network of security that the United States is part of and that's the key to keeping peace and stability here and
دا د یو پراخ امنیتی شبکې مازی یو وړه برخه ده چې امریکا یو برخه ده او مهمه ده چې دلته سولې او ثبات ټینګ وي او پراتلونکي کې هم سولې او ثبات دلته ټینګ شي دا هغه څه دي چې د چین په ګردون منګي له هر چا لپاره غواړو د دغه کشته د خاص ډلې مانوګان وای دوی بل نږدې نه چینایي کشته لیدلې د سمندري قواو تورن جنرال ران بوکسل وای
We regularly have a ship or two operating with us or near us. We're open to anyone sailing in international waters with us as well as they are. They've been operating
موږ په منځمه توګه یو یا دو کشته وینو چې د موږ سره یا د موږ سره نږدې عملیات کوي هر چاته زمونږ هغه خلاص ده چې په بین المللو بو کې د موږ سره کشته چلوي او هم دغه راز دوی په مسلکي توګه عملیات کوي او موږ د دوی سره له تماس نیول نه ډیر خوشاله یو او په داسې حال کې چې چین په سیمه کې د امریکا په قوي نظامی حضور باندې انتقاد کوي ځکه چې د تاوتریخوالي د زیاتېدو سبب کیږي او کارتر وای ادا ورسته پاتې فکر کول دي اش کارتر بیا زیاتوي
What's new is not an American carrier in this region What's new is the context
په سیمه کې د امریکا د کشتۍ حضور نوی خبره نه ده څه چې نوی دی هغه موجوده تاوتریخواله ده مونږ غواړو چې دغه تاوتریخواله راکم کړو چین په ټول جنوبي سمندرګي باندې داوه لري او فلیپین ور باندې هم ادعا لري
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 اف ام 3.15
او دا هم زمنګ د دوهمې سهارنۍ پښتو خبرونې وروسته مطلب د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان د ترکمنستان او آذربایجان ترمن د ناګورنو قرهباغ د ملکیت پر سر په شخړه کې د ارمنستان په مقابل کې آذربایجان سره د خپل هیواد بشپړ ملاتړ اعلان کړی دی اردوغان دا اعلان د ارمنستان او آذربایجان د قوو ترمن د خونړیو جګړو وروسته وکړ د استانبول نه به د امریکا غږ د خبريال دوریان جونز د ریپورت غټی کې زسه سلیمان شاته استا دروورم ارمنستان او آذربایجان چې په یوې زمانه کې د روسي عثماني او د فارس امپراتوریو لپاره زیات اهمیت لرلو د دوړو هیوادونو ترمنځ خړې یو ډیرو ګټ تاریخ لري د ناګورنو قرهباغ په سر د ارمنستان او آذربایجان لانجه ورسته لحق پیل شو چې ارمنستان په 1988 میلادي کال کې د آذربایجان په خوره باندې تیرې وکړ او دا غه هیواد په خوره د ملکیت داوا وکړه دوه ملکونو په 1992 میلادي کال کې جنگ وکړ ارمنی قواو د ناګورنو قرهباغ په شمول د آذربایجان 40% خوره لاندې کړه او دا غه هیواد ولسوالۍ په خپل خوره کې په زور شامل کړي لوی یو دی مو دی وستا په دې مېش کې یو زلیبیا د دوړو هوادونو په زونو په ناګورنو قرهباغ کې جنگ وکړ چې د نړیوالو پام ځان ته راوړل د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان د قفقاز په سیمه کې د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ په شخړه کې د آذربایجان ملاتړ کوي او ژمنه کړې ده چې د ناګورنو قرهباغ په بیرته نیولو کې به ورسره پوځي مرسته کوي د ترکیه یو پخوانی ډیپلوماټ او په انقره کې د ترکیه او آسیا د ستراتیژیکي مطالعاتو مرکز مرستيال مراد بلحان وای چې د جمهور رئیس اردوغان وروستۍ تبصره د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ د نخوتو په اړه د ترکیه د حکومت د تشویش او اندېښنې نمائندګي کوي دا د ترکانو لپاره یو ډېر حساسه موضوع ده که آذربایجان په حق وي او که په ناحق وي هغوی خپل عزیزان ګڼي او البته ملاتړ هم کوي آذربایجان او ترکان خپل ځانونه د یو داسې واحد ولس په توګه معرفي کوي چې په دوو مختلفو هیوادونو کې آباد شوي دي. تر ټولو زیات ملاتړی د ترکیې نېشنلستان او اسلام پال ډلې کوي او همدغه ډلې دي چې په ترکیه کې د ښاغلي اردوګان د سیاسي ملاتړ بنیاد تشکیلوي. د سیاسي چارو کارپوه او د استانبول د سلیمان شاه د پوهنتون استاد چنګیز اختر وای چې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان په پام کې لري چې په ترکیه کې د جمهوری ریاست د نظام د راجولو په خاطر یو ملي ریفرندم راوبلي. د ملت پالو او اسلام پالو ملاتړ ته سخت ضرورت لري. نو کله چې د ارمنستان په مقابل کې د آذربایجان د ملاتړ خبره کوي، هدف یې دی چې د خپل ملاتړ بنیاد پراخږي. جمهور رئیس له هرې مناسبې موقع او فرصت نه په استفاده کوشش کوي چې د راتلونکي ریفرندم پر مهال د ترکیې د ملت پالو ډلو ملاتړ لاسته راوړي. اردوغان په ناګورنو قرباخ کې د روسي جنگ د پیل کولو پلا د ارمنستان په غاړه چولې ده. ارمنستان په سیمه کې له مسکو سره ډېره نږدې دوستي او انډیوالي لري او د سیاسي چارو څېړونکي په دې یقین دي چې د ناګورنو قرباخ په سر به د مسکو او انقره ترمنځ یو بل لانجه راپورته شي. اردوغان د واشنگتن، پاریس او مسکو په هغو ناکامو ډیپلوماتیکي حلو ځلو هم سخت انتقادونه کړي دي چې د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ د شخړې د حل لپاره کړي او څه نتیجه ورنکړه. او امکان لري چې د ترکیې د مشرانو او مطبوعاتو د تبصرو یو مهم مقصد او مطلب دای چې د نظامي مداخلې لپاره لاره هواره شي. د کارنګي د مؤسسې کارپوه سنان اولګن وایي چې ترکان به د پوځي مداخلې ملاتړ ونکړي. واقعا چې دا ډول بیانونه د یو مختلف سمت په لوري اشاره کوي او ښایي چې ترکان تر کومه حده پورې چمتو دي چې پوځي مداخله وکړي، خو په عملي ډول به د اردوغان لپاره شخصا ډېر مشکلي چې د خپل هیواد پالیسي بدله کړي، ځکه چې د ترکیې دولتي مؤسسات او بنیادونه ډېر زیات بصیرت لري او د دغه ډول اقدام په نړیوالو عواقبو باندې ښه آګاه دي. اولګان وای چې اردوغان مخکې هم څو ځلې په سوریه کې د نظامي مداخلې ګواښ کړو، مګر د کورنۍ واقعیتونو او پوځي جنرالانو د مخالفتونو له امله مجبور شو چې خپل دریځ نه صرف نظر وکړي. خو بیا هم که ریفرندم بریالی شي او په اساسي قانون کې بدلون راولي او د خپل واک او اختیار ساحه پراخه کړه، نو په سیمه کې به د ترکیې په خارجي سیاست کې ستر بدلون راشي.
پامکری د دې سات مهم خبرونه ته طالبانو د کندوز په شهر باندې د څلورو خواوو بریدونه کړي. حکومتي چارواکي وایي چې دغه بریدونه په شاتم به ولیدي. پاکستان پرون د جمعې په ورځ هغې د اګانې رد کړی چې وایي ایسای د افغاني د شبکې سره مرسته کړې وه چې په 2009 کال کې په افغانستان کې د سیاي پر یو مرکز باندې برید وکړي. د امریکا د دفاع وزیر اش کارټر د چین په جنوب سمندرګي کې د امریکا نظامي بیړۍ ته ورغلی دي چې په سیمه کې امنیت ته د امریکا پر تعهد باندې ټینګار وکړي. په دې سیمه کې د چین او څو ګاونډیو ترمنځ یې د ځمکې پر د ملکیت پر سر جنجالونه پیدا شوي دي. د یمن لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي اسماعیل ولد شیخ د ټولو داخلو خواوو څخه غوښتي دي چې د سولې د خبرو د پیل مخکې د خپل اختلافات حل کړي او د دغه هیواد یو کلنې شخړې ته دي یو حقیقي سیاسي حل لاره راوباسي. د برازیل سترې محکمې د دغه هیواد د ولسمشر دلما روزف هڅې چې خپل د استیضاح مخه ونیسي رد کړي دي. جنوبي سودان کې د حکومتي ځواکونو او اپوزیسیون ترمنځ نوې نښتې شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې یوازې 15 ورځې وروسته به د یاقیانو پخوانی مشر وایک مشر جوباتا ته ورسیږي. د اپوزیسیون یو نتاق ویلي دي چې حکومتي ځواکونو د روکانه په سیمه کې د دوی پر اډې باندې برید کړی دي.
نن د شنبې پرست ګردیز په مرکز شرنه کې تودوخه لوړه درجه شل او ټیټه لس درجه اټکل شوې ده. په میمنه کې تودوخه لوړه درجه 20 او ټیټه 11 درجه اټکل شوې ده. په زرنج کې تودوخه لوړه درجه 14 او ټیټه 14 درجه. په برک کې تودوخه لوړه درجه 19 او ټیټه 10 درجه. په میدان ښار کې د تودوخه لوړه درجه 18 او ټیټه 9 درجه اټکل شوې ده. او په خوست کې نن د تودوخه لوړه درجه 20 او ټیټه 14 درجه سانتیګراد اټکل شوې ده. محترم اوریدونکو، زموږ د هما نیم ساعت پښتو خبرونه په همدې ځای کې پاتې ورسېده. په څو شیبو کې د امریکا غږ رادیو دریخ پرونه پیل کیږي مونږ د افغانستان په وخت ماخام په و بجول ماخمنه خبرونه سره به حاضر یو تاسو کولی شئ د خبرونه په انټرنیټ کې هم واورئ voapashto.com ورځمو په خیر
رادیو آشنا.